السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا پروګرام تر دریو بجو دوام کوي چې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اورئ. په دویمه نیمایي کې تر ډېره پورې تاندې څانګې او حقیقت ستې پروګرامونه درته خبرېږي. په لومړۍ نیمایي کې به مهم راپور دا وي چې د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د سولې په برخه کې له هرې هغې هڅې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. د جرګې په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې نن د وسلوالو طالبانو سره د افغانانو البته د یو شمېر افغانانو او ځینو بهرنیانو په ګډون د پګواش مؤسسې لخوا په قطر کې غیر رسمي خبرې روانې دي چې تمرکز د سولې روان بهیر دی. په دې اړه درته مرکه هم خبرو او بیا اوري چې یو شمېر فعالانو او په ګوانتانامو زندان کې د بندیانو د کورنیو غړیو نن د امریکا سفارت په مخ کې مظاهره وکړه او له امریکا یې وغوښتل چې د ګوانتانامو او بګرام زندانونه دي وتړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي تروریستان له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي. یو شمېر مدني فعالانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه او ټاکل شوې په کابل کې د ترکمنستان او افغانستان یو ګډ اقتصادي غونډه جوړه شي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته راځي. محمد اشرف خانی د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل: تروریستان څوک دي؟ دوی افغانستان ته له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځني ختیځ کې له عرب هیوادونو راځي. دغه خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ له خاورې استفاده کوي. ولسمشر غنی په خپل مرکه کې وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې ګمان کېده القاعده شبکه لمنځه تللې، خو داسې نه ده. د خبره دغه ډله یا بیا د ظهور په حال کې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د افغان چارواکو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر مدني فعالانو او د ګونټنامو له زندان څخه آزاد شویو ځینو زندانیانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د ګونټنامو او د باګرام زندان دې په بشپړه توګه وتړل شي.
موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو که چېرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولی نو باید دا کسان زر تر زره آزاد او خپلو هیوادونو ته واستول شي.
مظاهره کوونکو ټینګار کاوه چې په دواړو زندانونو کې امریکایان بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړې او ټینګار کوي دا زندانونه چې هر چیرې وي باید وتړل شي. او د افغانستان د مالی وزارت وایي ټاکل شوې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په شپږمه اقتصادي غونډه کې چې ډېر ژر به په کابل کې جوړه شي د ټاپي پروژې د پرمختګونو په اړه بحثونه کیږي. د دغه وزارت وین اجمل عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د دواړو هیوادونو د ژمنو په عملي کېدو هم خبرې وشي.
په دغه شپږمه ناسته کې لکه تیر په شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې بحث کېږي. همدارنګه هغه اور پټلۍ چې د اقینې او انکوی ترمنځ جوړیږي په هغه باندې بحث کېږي.
ښاغلي عبدالرحیم زی زیاته کړه چې د ټاپي پروژې پلي کېدل به د افغانستان او ترکمنستان د غونډې مهم موضوعات جوړوي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دا ډول پنځمه غونډه په اشخاباد کې جوړه شوې وه. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لار هواره کړې. تمه ده کری د خلیج د همکاري سازمان د شپږو خړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دی به دغه راز د سوریې د حکومت مخالفینو له استازو سره هم وګوري. د سعودي عربستان او ایران اړیکې د رواني میاشتې په سر کې وروسته له هغه خرابې سوې چې سعودي په هغه هېواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او د ایران له توند غبرګون سره مخامخ شو. وروسته په تهران کې قهرجنو اعتراض کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو شمېر غړو د دغې ډلې د ځپلو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. اشتون کارتر پرون په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې د سی این بی ایس ټلویزیون شبکې ته ویلي چې د ائتلاف ځینو غړو په دې برخه کې کافي هڅه نه ده کړې او ځینو یې هیڅ نه دي کړي. کارتر د کوم هیواد نوم وانخیست خو تر دې وړاندې هغه د غونډې ګډونوالو ته ویلي وو چې په دې جګړې کې ترکیه کولی سي خپلې هڅې لا نورې هم پیاوړي کړي.
By history, by geography, Turkey is in a pivotal position.
دوی وی د تاریخي لحاظ او جغرافیایي لحاظ ترکیه دلته په وکیلدي موقعیت کې ده. ترکیه زموږ له اوږدې مودې راهیسې ملګری هیواد دی، د ناتو متحد هیواد دی. موږ په کلکه د هغوی ملاتړ کوو او د خپلې خاورې د دفاع په برخه کې ورسره درېږو، خو حقیقت دا دی چې دغه هیواد له عراق او سوریه سره اوږده پوله لري او دا پوله دواړو لورو ته د بهرنیو جګړه مارو د تګ راتګ لپاره ډېره مساعده ده. نو زه فکر کوم چې ترکیه د اسلامي دولت ډلې ته ځپلو لپاره ډېر څه کولی سي. د مثال په ډول د دې کار لپاره ترکیه کولی سي په هغه هیواد کې زموږ الوتکو ته ځای ورکړي. زه د هغوی منندوی یم خو فکر کوم چې دوی لا ډېر څه کولی سي. نوموړي دغه راز بلومبرګ ټوریزم ته په یوې جلا مرکې کې ویلي چې هر څوک باید خپله برخه مسؤلیت ادا کړي او څوک ترې مستثنا نه وي. اشتون کارتر د جمعې پر ورځ په سویس کې د عراق له صدر اعظم حیدر البادی سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه لا پیاوړې کړي. دغه امریکایي مقام روانه اونۍ د شپږو هیوادونو په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو له دفاعي چارواکو سره ولیدل او د راتلونکي کال لپاره یې د کمپاین پلانونه ورسره شریک کړه. د چین ولسمشر شي جین پینګ په تهران کې له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې. ولسمشر شي د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره پرون ولیدل او د همدې ورځې په وروستیو کې د هغه هیواد له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره هم خبرې وکړې. ایراني چارواکو ویلي وو چې دوی به د دې سفر پر مهال د چین له ولسمشر سره شپاړس تړونونه لاسلیک کړي. له ولسمشر شي سره په دې سفر کې د هغه هیواد د صدر اعظم درې مرستیالان او شپږ وزیران ملګري دي. چین د ایران د لو تر ټولو لوی پیرودونکی دی. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2014 کال کې 2.5 میلیارد ډالر ته رسیده، خو تیر کال په نړیواله سطحه د تیلو د بیو رالوی دو سره د سوداګرۍ یاده کچه راټیټه شوه. وروسته له هغه چې د جنوري په 14 پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شوه، ولسمشر شي لومړنی مشر دی چې ایران ته سفر کوي. دغه راز د لومړنی چینایي مشر دی چې په تیرو 14 کلونو کې ایران ته سفر کړی. د چین ولسمشر تر ایران د مخه سعودي عربستان او مصر ته هم سفرونه کړي وو. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو وویل د ساسکاچیوان ایالت په یوه ښوونځي کې د ډزو پر مهال تېره ورځ 15 تنه ووژل سوه. د دې ډزو له امله 2 تنه سخت ټپیان سوي هم دي. یو مشکوک کس نیول سوی دی. په کاناډا کې د وسلې د ساتنې لپاره سخت قوانین وضع سوي دي او دا ډول پیښې په دې هیواد کې خورا لږ پیښې شوي. او وروسته خبر ده چې د امریکا په ختیځ او جنوبي ایالتونو کې توپان په سلګونو الوتنې لغوه کړې دي او د دغه هیواد په شپږو ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان سوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورو غونډې جوړې کړې دي. په واشنگټن کې وړاندوینه سوې ده چې شایي واوره 60 سانتي مترو ته ورسیږي. په امریکا کې د واورو له کبله په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه سوي دي. جمعه او شنبه شاوخوا 630 الوتنې چې اکثره یې له نیویارک او فلادلفیا څخه کې دي وځنډېدي. د خبرونو پای
د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوې پاڼه هم لوستلی شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په قطر کې د افغان سولې په اړه له طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو سره خبرې روانې دي. البته دا خبرې غیر رسمي دي. ولسي جرګې ترې ملاتړ کړی دی.
غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
په دې اړه د سولې شورا نظر هم درته اخلو. او دا اوري چې افغان ولسمشر تېره شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد غونډې ته وویل چې تېر میلادي کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره یوه ستونزه وه.
Last year part of our problem was that we had uncertainty. We had a year horizon.
دوش میر افغانانو د ګوانتنامو او بګرام زندانونو د تړلو غوښتنه وکړه.
ګوانتنامو بندول غواړو، بګرام بندول غواړو، شخصي جیلونه بندول غواړو.
کندوز چې سخت نامنه تیر کړی اوس د وسلوالو غلاو شاهد دی. د خلکو شکایتونه په دې اړه درته خبرو. تر پایله موږ سره پاتې شئ. دوه نیز پروګرامونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه. وخت مو په خیر 2 بجې ولسته کې در رسول لمړي مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی وای د سولې په برخه کې له هرې هغې هڅې هر کلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د قطر په مرکز دوحه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د پګواش مؤسسې لخوا جوړه شوې غونډه غیر رسمي ده، خو هیله ده چې دا هڅې ګټورې وي. په قطر کې له طالبانو سره د سولې دا غونډه به 2 ورځې دوام وکړي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان دې غونډې ته خوشبیني څرګندوي. د ډېر تفصیل د ماجی صاحب په ریپورت کې اوري.
سره له دې چې د ولسی جرګې اداري پلاوی وای چې په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د جوړې شوې غونډې جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو هیله څرګندوي چې د سولې په اړه دا غونډه ګټوره تمامه شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په ګټه وي.
مونږ دغه وایو افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي او مونږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو که خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای نو بیا به د سفرې غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته مونږ لبیک وایو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي نړیوالې مؤسسې لخوا جوړه شوې د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه لري، خو د ولسمشر غني د ټولنیزو چارو سلاکار ملالۍ شینواري دې غونډې کې په غیر رسمي ډول ګډون کړی. پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه، خو د ملالۍ شینواري په وینا دا ځل دا غونډه پراخه ده او ډېرو کسانو پکې برخه اخیستې. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویان شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر غیر رسمي غونډه به هغه وخت نه ښه نتیجه ولري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابره کړې وای. په ګواش مؤسسه چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د حل لپاره هڅې کوي. په نړیوال کې افغان کارپوهان خوشبینی څرګندوي چې دا غونډه به ښه نتیجه ورکړي او په یو ډول سولې ته زمینه مساعده کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د دې غونډې په اړه ازادي رادیو ته وویل
غونډې چې هغه د سولې په باره کې وي چې هر څوک دایری کې کوم ګټه لري او تاوان نه لري، یعنی کدر کې دواړه مخالف خواوې هم راوغوښتل شي دعوت شي سره مخامخ کېږي په هغو مسایلو چې د آینده کې زړو کې لري چې باید وغږېږي هغه راوسپړي سره او دې کې نږدې کېږي خبرو ته تفاهم ته. بالاخره زه دا ډول غونډو ته چې دا ورانولو په خاطر نه وي ودانولو په خاطر زه خوشبینم.
له بلې خوا طالبانو هم په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته یې استولې ده ویلي چې د دوی د سیاسي دفتر استازی په دې غونډه کې برخه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تیرې یوې میاشتې کې 2 ځلې څلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوې چې د سلوغې په 18 نیټه د دې لړۍ درېیمه غونډه هم جوړه شي. د قطر د غیر رسمي غونډې په اړه خلک څه ډول نقیض نظرونه لري، خو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزې غونډې افغانان د سولې ټینګښت ته سخت هیله من کړي دي.
د ناجی صاحب په ریپورت کې مو اوریدل چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانانو او ځینو طالبانو ترمنځ چې پکې بهرنیان هم حضور لري د پګواش مؤسسې په منځګړیتوب غیر رسمي خبرې روانې دي. دا خبرې به 2 ورځې دوام وکړي او له افغانستانه ځینو افغانانو په غیر رسمي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. طالبانو هم ویلي چې په دې غونډه کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پګواش غونډه هغه وخت مهمه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو زمينه برابر کړي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له ازادي رډیو سره په مرکه کې ویل دا خبرې غیر رسمي دي ځکه چې د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا استازي پکې برخه نه لري. په ګواش مؤسسې تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې و. د ورځې موږ همکاري مرزي احمد زی له کاغلی شاهد سره مرکه کړې او په سر کې د پګواش نړیوالې مؤسسې لخوا د سولې روانو خبرو په اړه پوښتنه کړې.
پګواش خو یو بین المللي مؤسسه ده، د منازعاتو د حل په سلسله کې کار کوي. دا وایي د معمول مطابق دغه غونډې د افغانستان د مشکلاتو د حل لپاره د 2-3 کانفرنسونو مخکیم جوړ کړی و دوبۍ کې، په قطر کې، او دا اوس هم دا کانفرنس دی، دا غیر رسمي دی. البته د افغانستان نه پکې د مختلفو طرفونو، ادارو او سیاسي او علمي شخصیتونو نه ګډون کوي، نو دوی به په دغه تبادله د نظریاتو، خیالاتو او د حل په لارو چارو به غور کوي کوم تصمیم دی نشي نیولی، ولې طالبان پکې حاضرېږي او د دې مهم خلک د مرکزی شورا غړي د سیاسي کمیټه غړي په دې کې شریکيږي او خپل غو مطالبه ولته وړاندې کوي.
بله شاید صاحب محترم د پګوش په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په عملی لارو چارو سمره خبرې کیږي.
مخکې په دې باندې خبرې شوې دي چې څنګه دا مشکل حل کېدای شي، د طالبانو غوښتنې څه دي، ولې مخامخ خبرې نه شروع کیږي، او کوم پیشنهادونه چې د افغانستان د حکومت سره په مخامخ خبرو کې دا مطرح کیږي چې معقول او منطقي او عملی پیشنهادات په هغه به غور کیږي، که غیر منطقي او یا ممکن نه و هغه باندې با قناعت ورکوي بل طرف ته. نو دا اهمیت لري چې د افغانستان په قضیه باندې دغه سیمه جانبه خبرې کیږي. تصمیم په دې وجه نشي نیولای چې په دې کې د دولت نماینده نشته، د سولې د عالي شورا نماینده نشته، خبرې غیر رسمي دي، ولی د سولې په مختلفو اړخونو باندې به بحث کیږي.
شاهد صاحب محترم، تاسو د سولې د عالي شورا د استازي په توګه د سولې د مذاکرو په اړه د پګواش غونډې هڅې څومره تاسو ته د قناعت یا منلو وړ دي، ځکه د مختلفو ادرسونو نه د سولې په باره کې مذاکرات کیږي، آیا تاسو ته د منلو وړ دي؟
موږ خو په دې وجه باندې د سولې عالي شورا یا د دولت نماینده په دې کې نشته چې دا څلور اړخیزي خبرې چې دي دا روانې دي، او موږ یا افغانان په مجموع کې امیدوار دي چې دا بین الافغانی مذاکراتو ته لاره خلاصه کیو یو تصمیم ونیول شي. ولی که دغه سی غونډه د سولې د فاره کیږي نو منګه په دې البته په دې اعتراض نه لرو، او کله چې تصمیم نیول کیږي نو بیا د افغانستان د دولت نماینده به پاره کې حضور لري، او د دولت د طرف نه به هغه صلاحیت لري. نو بیا په صورت کې د پګواش غونډې زیاتې مهمې کېدلې شي چې مخامخ خبرې د پګواش په همکارۍ یا د قطر د حکومت په همکارۍ باندې که دغسې خبرې وشي خو مخامخ خبرې او تصمیم پکې ونیولی شي، نو دا هغه صورت کې بیا ډېرې مهمې غونډې کېدلی شي.
د پګواش ماسی د نننۍ او سبانۍ غونډې په اړه مو چې په قطر کې د افغان سولې په اړه جوړه کړې ده، د سولې عالي شورا د ویان شهزاده شاهد څرګندونې واورېدې. اوس هم ورزو د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو ته چې ډېر مطالبې د سولې پر روان بهیر لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې قطر به نن د افغانستان د سولې په اړه د یو غیر رسمي ناستې کوربه وي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړیږي چې د افغان حکومت استازي پکې برخه نه لري. د مطلب د لیکونکي په وینا طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه غونډه کې ګډون کوي، او دغه غونډه یې ډېره مهمه بلل ده. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د قطر په غونډه کې به یو شمېر افغان سیاستوال او طالب چارواکي برخه واخلي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه یوازې یوه څېړنیزه غونډه ده چې د سولې پر وړاندې د شته ستونزو او خنډونو په اړه اکاډمیک بحث کیږي. کابل پوسټ د پګواش ماسیې د یو غړي له قوله لیکلي چې په دغه غونډه کې له اروپا او افغانستان څخه دېرش تنه افغانان غوښتل شوي دي. په مطلب کې د سرچینې له قوله د ځینو افغان کارپوهانو نومونه هم راغلي چې د عمر داودزي او انجینیر احمدشاه احمدزي په شان پېژندل شوي افغان سیاستوال او د پخواني کابینې غړي هم پکې شامل دي. کابل پوسټ خپل دغه مطلب کې د یوې بلې سرچینې له قوله چې نه ده ښودل شوې دا هم لیکلي چې افغان حکومت له دې غونډې سره مخالفت ښودلی دی، او له قطر یې غوښتي چې مخه یې ونیسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو کابل پوسټ ته ویلي چې دوی له دې غونډې خبر دي خو رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې. مانګار خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت ځکه له دغې غونډې سره موافق نه دی چې اوس د څلورو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي. مانګار په خپل دغه مطلب کې غونډې ته د یو بلل شوي افغان شنونکي له خولې لیکلي چې په دغه غونډه کې به هڅه دا وي چې په افغانستان کې د دواړو اړخونو نظریې سره نږدې او د افغانستان د کړکېچ په اړه هر اړخیزې خبرې وشي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. دا ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو چکه اورګ پانه هم کتلای او لوستلی شي. د افغانستان ولسمشر وایي تیر کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د افغان حکومت لپاره یو ستونزه و. محمد اشرف غنی دا خبرې تیر شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې وکړې. بل خو د ناتو سرمنشي ډاډ ورکړ چې دغه تړون به د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکړي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې افغانستان به د داعش ټول غړي لمینځه چې په افغانستان کې به د داعش ټول غړي لمینځه وړل کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د سږکال غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل سوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د حکومت لپاره یې تېر کال له چیلنجونو ډک وو. تېر کال زموږ یوه برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تفکیک کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بله دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسم اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا وار له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تېرې شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سمبالې کړي. ناټو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته یې کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسؤلیت خپله واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسؤلیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. سټولټنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړې. په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوې جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بیګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه ورځ بهرني پانګوال هڅولی چې د نورو برخو ترڅنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په 2016 په منځنۍ څپه افم سره چې پنځه باندې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک تاسو ته تازه خبرونه در رسوي. facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک پته ده. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په ګوانتنامو زندان کې د بندیانو د کورنۍ یو شمېر غړي د ګوانتنامو او بګرام زندانونو د بندېدو غوښتنه کوي. دوی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راغونډ شوي وو، ادعای کوله چې په دغو زندانونو کې بېګناه افغانان ساتل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ګوانتنامو زندان خلاص پاتې کېدل غندي او وایي چې دا کمیسیون هم په دې اړه سخت اندېښمن دی. یوسف خان زدران په دې اړه راپور راکوي چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
ګونتنامو بندول غواړو، باګرام بندول غواړو، شخصي جیلونه بندول غواړو.
لسګونه کسان چې پکې د مدني ټولنو فعالان په ګونتنامو زندان کې د بندیانو د کورنیو یو شمېر غړي او لاغ زندان څخه ځینې رخلص شوي کسان شامل دي، وایي چې امریکا باید ګونتنامو او د افغانانو لپاره جوړ شوي زندانونه وتړي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راغونډ شوي وو او د امریکا د دې پالیسۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. د مظاهرې یو تنظیمونکی خیرالله شینواری وایي چې په ګونتنامو او بګرام زندانونو کې بېګناه کسان په داسې حالت کې ساتل کیږي چې هیڅ ډول بشري حقونو ته لاسرسی نه لري.
د نړۍ پر بشري وجدان غږ کوو چې زموږ دا غږ بدرګه کړي. موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو، که چیرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولای نو باید دا کسان زر تر زره آزاد او خپل هیوادونو ته واستول شي. امریکا سیاسیون باید په دې پوه شي چې سوله د عدالت تامین غواړي.
د ګوندنامو په زندان کې دا مهال لسګونه افغانان او د بګرام په زندان کې چې چارې اوس مهال افغان لوري ته سپارل شوي سلګونه کسان بندیان دي چې ډېر شمېر یې له طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو او همکاریو په تور نیول شوي دي. په کابل کې د دغو زندانونو د تړل کېدو دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ټاکنیزو کمپاینونو په وخت کې د ګوانتنامو زندان د تړل کېدو ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې د لا تر اوسه خپله دغه ژمنه په بشپړ ډول نه ده عملي کړې. د عمر خان په نوم د خوست یو اوسیدون کې چې د مظاهره ترغلی وو وای چې لڅوار لسو کلون رئیس زوی په ګونتنمو کې بندي دی او هیڅ پښتنه یې نکېږي
بچای نه وړي د ګونتنمو کې څیر لس کول کېږي هیڅ بس پوس نه نکېږي دا غاس پرې په تننده پرې مشته داسه ساين وې رغلای چې زای د پښتنه وکم قسم مجرم خو سید یو لوی مختمه ته کاش کې کوم مجرم نه وی بل وخت تر وی
د اختیار محمد په نوم بل کس وای چې 15 کاله بیل دی چې کوم جرم ولري او یا پرې ثابت شي په ګونتنمو کې بندي وو
موږ سره بیا دوباره کینې موږ په څه جرم باندې نو موږ جرم چی شی وو سم کړی وو ګونتنمو ته بند شي دا بدمعاشي دی امریکا بند شي دا امریکا د مسلمان هیوادونو پری دی هغه خلک چې هغه کوم د تا مطلب خلک واغې په څلور وخت ورځو کې ټول خلاص کړ موږ دی ګناه دی 15 کاله 10 کاله 12 کاله پراته یو
د ګونتنمو تر څنګ د امریکایانو بلغټ زندان د بګرام زندان وو چې چاری درې کال وړاندې افغان حکومت ته سپارل شوې دي په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې اړه د کمیسیون ته هم شکایتونه رسیدلي او دوی له دې کبله سخت اندېښمن دي د یاد کمیسیون کمشنر عبدالرحمن هوتک
ګونتنمو یو داسې زندان دی چې هغه کې چې خلک بندیان شوي دي هم د قانون خلاف دي او هلته چې وختونه تیروي هم د ټولو قوانینو د نړیوالو قوانینو خلاف دي
د تیرو څوارلسو کلونو رئیس د ګونتنمو د زندان څخه په څو مرحلو کې یو شمېر افغانان را خوشي شوي هم دی دوی وایي چې په ګونتنمو کې بندیان شکنجه کیږي او حقونو ته هیڅ ډول پام نه کیږي د دې وړاندې د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو مدافعینو هم ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې د ګونتنمو په زندان کې بندیان له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي او باید ژر تر ژره دا زندان وتړل شي
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
ازادي رادیو ته غواګیاست په کندوز ښار کې وسلواله غلاوي زیاتې شوې دي د دې ښار دوکاندارانو وي پر انا ورځ وسلوال کسان د دوی دوکانونو ته ورننوځي او له دوی څخه نغدې روپۍ او قیمتي توکي د ټوپک په ګواښ اخلي او له ځانه سره وړي په دې اړه اجمل آریان دا ریپورت جوړ کړی
د کندوز په ښار کې وسلوالې غلاوې ډېرې سوې دي د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران شکایت کوي چې د ورځې په اوږدو کې همدارنګه ماښام مهال وسلوال غله د دوی دوکانونو ته ورځي نقدې روپۍ او نور قیمتي توکي له ځان سره وړي دغه خلک وایي چې د کندوز سقوط نه وروسته د دې ښار هغه پخوانی رنګ او خوند له منځه تللی دی همدارنګه اوس مهال وسلوال طالبان د ښار په شاوخوا سیمو کې حضور لري او دې مسلې په ښار کې هر ډول بې نظمۍ او وسلوالو غلاو ته زمینه برابره کړې ده فیروز احمد چې د کندوز په ښار کې دکان لري دی وایي چې وسلوالو غلو په رڼا ورځ هر څه ورڅخه وړي دي
دغه وخت کې وروره د وسلوال غله ډېر زیات سوي دي زه تهدید هم کړم او د ما د دخل نه پیسې واخیستلې تلیفون یې رانه واخیستل په رڼا ورځ کې په 15 بجو کې او اخوا مې دی خو مې چغې وکړل نه چا باس خاص وکاو نه نور له دولت نه دا تقاضا کوو چې دغه خلکو مخاوني سي د غلو مخاوني سي
همدې حال کې د کندوز ښار یو بل دکاندار احمد نوید بیا وایي چې وسلوال غله د دوی دکان ته ورغلي دي او له دوی څخه یې نقدې روپۍ وړي دي
دا یو څو وخته کې سی یو مسله کسان دي سی راځي ماښام مازدیګر له منځه زموږ دوکانو ته د خپل زما دوکان ته دواخانې ته راغلی زه شکایتونه را باندې لکړې دي پیسې مېسې رانه اخیستې شخصي مسله او نه د هغه نه خو په عذاب اوس د غلو نه په عذاب یو سي په رڼا ورځ کې راځي غلاوې کوي
د کندوز ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ورستوي کې د وسلوالو غلاو پیښې په دې ښار کې مخ په زیاتېدو دي دوی وایي چې امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه ګوټلي ګامونه نه دي پورته کړي د کندوز د امنیې قمندانۍ د جنایي پیښو پر وړاندې مدیر نجیب الله سرتیر بیا وایي چې دوی یو شمېر کوڅه ډبې او وسلوال غلې نیولې دي او لا هم د دوی هڅې روانې دي څو د دغو پیښو اصلي عاملین هم ونیسي
خپل زیات کړی دی امرین د وزارت وظیفه ورکړی دی ټول پرسونل مو په دوه برخو ویشلی دی یوه شپه بعد دوی پیاده او مشردار ګزمه لري او انشاءالله موږ دغه مشکل د رفع لپاره خپل اقدامات کړي دي او کوي
د کندوز ښار اوسنی وضعیت د دې ولایت اوسیدونکي په اندېښنه کړي دي له دې مخکې هم د دې ولایت د مدني ټولنو فعالانو هم په مرکزي حکومت باندې انتقادونه کړي وو چې اوس مهال د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او دولت د هغوی پر وړاندې تصفیه عملیات نه پیلوي څو په راتلونکو کې دغه ښار د هغوی له احتمالي ګواښونو څخه ژغورل سوی وای اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
گفت و شنود
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو اوس ازادی رادیو تغویج است. دونیمی بجی دی رحمت الله افغان استودیو ته راغله. ست افغانستان سیمیون نړۍ مهم لاند خبرونه وی. له هغې وروسته د نجیبې زمان په غږ د اقتصاد نړۍ خبرونه مه هیروي.
افغان ولسمشر وایي ترورستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته راځي. یو شمیر مدني فعالانو او د ګوانټانامو له زندان څخه آزاد شوي ځینو زندانیانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د افغانستان د مالیې وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په شپږمه اقتصادي غونډه کې چې ډېر ژر به په کابل کې جوړه شي د ټاپي پروژې د پرمختګونو په اړه بحثونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لپاره لاره هواره کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ایتلافي یو شمېر غړیو د دغې ډلې د ځپلو لپاره هم هیڅ هم نه دي کړي. او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په تهران کې له ایراني چارواکو سره پر دو اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې ترکمنستان غواړي په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې یو ویشت پروژې عملي کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې ترکمنستان به د یتیمانو لپاره د لیلیو، د صحي مرکزونو او ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
په ځینو سیمو کې د ښوونځیو جوړول دي، د یتیمخانو او محصلینو ته د لیلیو او د روغتیایي مرکزونو جوړول هم د ترکمنستان لخوا افغانستان ته د مرستې په توګه په دغه پروژو کې شامل دي.
ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د ترکمنستان لخوا دغه پروژې به په بیلابیلو ولایتونو کې عملي سي. اوسمهال افغانستان له ترکمنستانه ګاز او تیل واردوي او د برېښنا په برخه کې هم ترکمنستان له افغانستان سره مرسته کوي. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې فارمونه ډېر سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو په ټولنه کې د کبانو د فارمونو د برخې مشر حاجي عبیدالله ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې شاوخوا ډېر شو فارمونو د جوړېدو هیله سته. نوموړي وایي چې تېر کال په دغه ولایت کې 160 د کبانو د روزنې فارمونه موجود و. ښاغلی عبیدالله وایي چې صنعتکاران د فارمونو د جوړولو په برخه کې د ځمکې د نشټوالي له ستونزې سره مخ. ښاغلی عبیدالله وایي چې تر 2000 کال پورې به کندهار د کبانو د غوښې د تولید لپاره د زون په سطحه خودکفا سي. اوسمهال له کندهار، فراه او هلمند ولایتونو ته هم د کبانو غوښې استول کیږي. او په لغمان کې به د شاهي کانال په بیا رغولو سره سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د دغه ولایت د شاهي کانال د پروژې د عملي کولو خبره منلی ده. ښاغلی ځواک وایي دغه پروژه د سیمې لپاره ځکه مهمه ده چې د دغه کانال د جوړولو سره به کروندګرو ته د اوبو اسانتیاوي او په سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني 8 پوله، یو یورو 3 افغاني 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغاني 8 پوله، یو سعودي ریال 3 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 3 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 4.4 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس به هم راشو ورستی راپورته. امریکا دفاع وزیر وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ګڼ غړي په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه کې لازم همکاري نه کوي. آشتن کارټر د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د غونډې په څنګ کې د سی این بی سي ټلویزیون ته په مرکه کې ویل د ائتلاف ګڼ غړي یا کافي همکاري یا هیڅ نه کوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې په همدې رپورټ سره روانه خبري خبرونه هم ختمیږي. له هغې وروسته د حقیقت څه دی او بیا د تاندې څنګه پروګرامونه مه هیروئ. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د امریکا تر مشرتابه لاندې د ائتلاف ګنګړي د داعش ډلې له ماتولو سره لازمه همکاري نه کوي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو ډلو په وسلولو په وړاندې په مبارزه بوخت دی. اشتن کارټر دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د غونډې په څنډه کې سی ان بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړه. کارټر که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو د ده نظریات ښیي چې واشنګټن له هغې ائتلاف څخه ځان باسي چې 15 غړي لري او شعار یې یو ماموریت ګڼ ملتونه دی. د امریکا دفاع وزیر بل ټلویزیون بلومبرګ ته په جلا مرکه کې ویلي، موږ له نورو غوښتنه کوو چې خپل بار په خپل یو سي او اوژه دینه تشوي. کارټر په داوس ښار کې د جمعې ورځې په غونډه کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته وویل چې د امریکا متحده ایالات به د داعش د سخت دریځو ډلو په وړاندې خپله مبارزه شدیده کړي. کارټر دغه راز د شپږو هیوادونو چې ډیری یې اروپایي هیوادونه دي له دفاعي چارواکو سره تېره اونۍ وکتل او د راتلونکي کال د کمپاین لپاره یې ځینې پلانونه طرحه کړل. د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف له څو میاشتو راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې پوځي مبارزه پر مخ بیایي. د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه په داسې حال کې خبرې کېږي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د سوریې په شمالي ولایت دیر الزور کې یو لړ هوایي حملو ګڼ کسان وژلي دي. د دغه ولایت زیاتې برخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې دي. دیر الزور ته په ورتېرمه دو پرتو ښارګوټي کې د وژل سو کسانو شمېر 24 ته رسېدلی دی. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي دغه کسان په هغو هوایي بریدونو کې وژل سوي چې د سوریې یا هم روسیې جنګي الوتکو کړي دي.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونه په کابل کې د بریتانیا له سفیر کارن پیرس سره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مرکه کړې چې تاسو په مرته راړوم.
Thank you very much, ma'am, for giving us the opportunity just to have a short discussion with you about the latest development.
مننه چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د سولې په پروسې کې د وروستیو پرمختګونو او امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړو. تاسو د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد غونډه څه ډول ارزوي؟ آیا دا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو چانس بللی سو؟
I think we're on the cusp of a breakthrough in the peace process, but it's not assured.
زما په باور دا د سولې په بهیر کې یو شپږ مختګ دی. زه فکر کوم په دغه بهیر کې د ټولو ګډون ضروری دی. افغانستان او پاکستان پکې دخیل دي او هغه ودونه چې د سولې له بهیر ملاتړ کوي لکه موږ، امریکا، چین او ایران باید هڅه وکړي څو د سولې بهیر کړندای شي. دا چې زما په نظر دا د افغانستان لپاره مهم بهیر دی، بلې دی، دا به د افغانستان ثبات ته لاره هوار کړي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره له شی استراتیژي څخه کار اخیستی دی. پاکستان د افغانستان لپاره یو مهم ګاونډی دی. دا آسان اړیکې نه دي، خو مهمې دي. ولسمشر د سولې لپاره شجاعانه ګامونه اخیستي دي. هغه څه چې د سولې د بهیر د دوام منظم پلان جوړونې او داسې نورو برخو لپاره مهم دي، هغه دا دی چې ټول باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي. اوس باید طالبانو هم دا فرصت پیژندلی وي او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو سي.
دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې طالبان په څو برخو ویشل شوي دي. دې ته په کتو ویلی سو چې دا یو بریالی بهیر دی.
Well, one can debate whether or not a united or a divided.
دا چې سوله له ویشل سوی طالبانو سره اسانه ده که له یو ځای ډلې سره، دا هیڅوک نسي تحلیل کولای. زما په نظر که تاسو په نورو هیوادونو کې د سولې بهیر ته پام وکړئ، نو له یو ځای او یا هم ویشل سوی ډلو سره به د کامیاب سولې مثالونه وګورئ. څه چې باید تکرار کړم هغه دا دی چې ولسمشر ویلي، کوم طالبان چې سوله غواړي که د ملا منصور د ډلې وي یا هم رسول، فرق نه کوي. د سولې په پروسه کې بل له هغوی څخه هرکلی وسي. که طالبان د پاکستان له لارې یا مستقیما له افغان حکومت سره د سولې په دوامداره بهیر کې ګډون کوي، مهمه یې دا ده چې تاوتریخوالی به پای ته ورسېږي، افغان کډوال به خپلو هیوادونو ته راوګرځي، اقتصاد به وده وکړي او امنیت به تامین سي.
پخوانیو حالاتو ته په کتو څه فکر کوي؟ آیا دا وار به پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه عمل وکړي؟
I think it's very important to look forward, not backwards. You always have to take a few risks for peace. So very important to look forward.
زما په نظر بهتره دا ده چې راتلونکي ته پام وکړو، نه تیر وختونو ته. د سولې د ټینګښت لپاره باید خطرونه ومنئ، نو دا ډېره مهمه ده چې آیندې ته وکتل سي. زما په نظر څو ټکي دي چې پر اساس یې پرمختګونه ممکن دي. په وروستیو کې صدر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان بې ثباته افغانستان نه، بلکې یو باثباته او امن افغانستان غواړي، یو خپلواک او د مساوي واک خاوند شریک چې خاوره او یووالی خوندي غواړي. فکر کوم د پخوا پرتله دا څرګندونې مهمې دي چې څرګندېږي. پاکستان دا هم روښانه کړی دی چې د افغانستان دښمن د دوی دښمن دی. دا ډېره ښه خبره ده. څه چې موږ اوس ورته اړتیا لرو، د هغه څه عملي کول دي چې ویل سوي دي. څلور اړخیزه غونډه چې په وروستیو کې وسوه یو ښه پیل دی. دا د کار پای نه دی. د دې غونډو په برخه کې موږ یو چوکاټ ته اړتیا لرو چې کرار کرار د سولې پروګرامونه عملي او طالبان په دغه بهیر کې راکټ کړي. دا سمه ده چې موږ، یعنی نړیواله ټولنه، ورڅخه څارنه کوو او دواړه، افغانستان او پاکستان، په دې برخه کې ګام اخیستلو ته هڅوو. که څه هم دا اسانه نه ده، هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې دا یو اسانه کار دی، خو مهم دی او موږ یو ښه پیل درلود. بل شی چې غواړم ویې وایم دا دی چې پاکستان باید دا درک کړي چې افغانستان له طالبانو سره په یوه وجودي مبارزه کې قرار لري او له پاکستان سره شباهت نه لري. دا یوه مساویانه مبارزه نه ده. افغانستان د پاکستان پرتله رسما د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. پاکستان باید په دې پوه سي او راتلونکي ګامونه د افغانستان لپاره لا اسانه
کړي. To make it easy for Afghanistan to take the necessary steps.
There is a question about the Britain role in peace process. Apparently you are not taking any steps.
دلته یو پښتنه د سولې په بهیر کې د بریتانیا د ونډې په اړه ده. په وروستۍ کې تاسو اقدامات نه کوئ او له څلور اړخیزه بهیره هم لري. په داسې حال کې چې خلک او کاپوهان وایي بریتانیا پر پاکستان تاثیر لري، او په وینا یې تاسو د سولې په بهیر کې پیاوړی رول درلودلی سي.
Influence on Pakistan and you can play a very positive role in peace process.
Well, we like to think we have very good relations with both Afghanistan and Pakistan, and we don't want to have to choose.
موږ په دې فکر کې یو چې له افغانستان او پاکستان دواړو سره ښې اړیکې ولرو او نه غواړو ستاسو له منځه یو انتخاب کړو. موږ یو امن او باثباته افغانستان ته ژمن یو، او د برېټانیا صدر اعظم، دولت او زما سفارت به له خپلې وسې سره هر اقدام وکړي څو په سوله کې د افغانستان ملاتړ وکړو. موږ په څلور اړخیزه غونډه کې برخه نه لرو، خو په غیر مستقیم ډول یې ملاتړ کوو. که افغان دولت وغواړي، نو موږ تخنیکي همکاریو ته آماده یو. دا چې په 2014 کال کې هم کوم پرمختګ ونه لرو، دا زموږ لپاره د زغملو وړ نه ده. ټوله په خاصه توګه افغان او پاکستاني چارواکي باید په ګډه د پرمختګ لپاره یوه لار پیدا کړي.
نو
په داسې حالت کې بریتانیا څه رول لوبولی سي؟
Well, we're not in the quadrilateral, but if there were to be a wider grouping, say friends of the peace process.
موږ د څلور اړخیزې غونډې غړي نه یو، خو که د سولې کومه لیواله ډله جوړه سي، نو موږ ځان ته سوله غوښتونکي ویلی سو. له تخنیکي اړخه کولی سو خبرې وکړو. موږ د مذاکراتو او سولې د خبرو تجربه لرو. موږ مالي ملاتړ ته هم چمتو یو څو د خبرو بهیر اسانه سي. موږ هر ډول مرستې ته تیار
یو.
یو بل مسله چې د افغانستان لپاره اهمیت لري، په وروستیو کې مسکو هم هڅې پیل کړې څو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې شامل سي. په همدې حال کې ځینې راپورونه اوازې وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. تاسو په افغانستان کې د روسیې لاسوهنه څه ډول ارزوئ؟
انهانسز
دا افغانستان مسولیت چې خپل شریکان انتخاب کړي. خو زما په نظر هر هغه څه چې د وسلوالو طالبانو د تقویې او د هغوی د دریځ د لوړېدو سبب ګرځي مضر دی، نه یوازې د افغانستان لپاره، بلکې د نړیوالې ټولنې او د روسیې لپاره هم. د دې لپاره هیڅ ضمانت نشته چې روسیه دې له طالبانو سره کار وکړي او ټولې دا هڅې دې د داعش پر ضد وي. شخصا که د روسیې پر ځای وای، دا کار مې نه کوئ، بلکې پر ځای مې د افغانستان د حکومت، پاکستان، چین او امریکا څخه د ملاتړ پیشنهاد کوئ، ځکه دا یو ښه انتخاب دی چې هم د افغانستان امنیت تضمینوي او په پای کې له سیمې او روسیې سره هم مرسته کوي.
که روسیا په یو نه یو ډول بریالی سي او له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه او له هغوی څخه د داعش په وړاندې مبارزه کې ملاتړ وکړي، نو په دغه وخت کې حالات څه ډول ارزوي؟ څه به وسي؟
What will happen?
Well, I think it's very difficult to look at the situation hypothetically. I think the most important thing is twofold.
فکر کوم په دې برخه کې دقیق وړاندوینه به ستونزمنه وي، خو زما په نظر عمده مسایل په دوو برخو کې دي. لومړی دا چې روسیه باید د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په ګډون د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي، که هغه په افغانستان کې وي، خلیج هېوادونو، سوریې او یا هم عراق کې وي. دا یوه نړیواله ستونزه ده چې افغانستان یې یوه برخه ده. که څه هم افغانستان یې ستره برخه نه ده، خو بیا هم باید له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وسي څو په دې برخه کې نړیوال اقدام وسي. له طالبانو سره د سولې په برخه کې تاسو پوهیږئ چې د تروریزم تمویل یو خطرناک کار دی. یو وار بیا تکراروم چې زما په نظر روسیه باید په دې برخه کې فکر وکړي چې څه ډول افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره مرسته وسي څو طالبان د خبرو میز ته راوړل سي. که موږ د سولې یوه منظمه پروسه ولرو، له جګړې څخه د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کېدای سي او د داعش له رامنځته کېدو مخنیوی کېدای سي. اساسا په دغه هېواد کې د داعش تر راتلو یو علت دا دی چې حکومت په ځینو برخو کې حاکمیت نه لري، نو په ټول افغانستان کې د حکومت او امنیتي ځواکونو د حاکمیت غځول یوه ستونزه ده. د هر څه هغه وخت امکان لري چې موږ د طالبانو په ګډون د سولې یوه جاري پروسه ولرو. که زه د روسیې پر ځای وای، نه هم داسې مې برداشت کوی.
نو ستاسو هدف دا دی چې روسیه باید د وسلوالو مخالفانو پر ځای له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي؟
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای لستونی بډ وهای غړې گئی د غریبانو خادي کله کله وینا. ګرو له افغانستان د چاودنو او د بریدونو په اړه د خبرونو خپرېدل نوې خبره نه ده، خو د لوبو په اړه خبرونه په ځانګړي ډول د کرکټ بې ساري بری بیخي نوي او خوشالونکي زیری وو. بس ځینې وایي چې کاش د ټوپک له ډس سره نوې بدرګه شي.
ځکه پرونه کې کېد الله تعالی خبر شو چې موټر خلک ویل دي
ستونزې ده چې موږ اکثره د خوشحالي په وخت کې ډزې کوو.
حیران پدې ما چې دا وسله زموږ خلک وسم دغره لري او به په استفاده باندې پویږي هم.
دوستانو موږ په دې اړه په نننۍ تاندې څنګه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اتلانو سره غږېدلې یو او د فوټبال فدراسیون ځینې مسؤلانو هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. زه نورګل شفق یم. په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې د فوټبال او په ځانګړي ډول د کرکټ بې ساري بری نړیوالې رسنۍ مجبور کړي چې په خپلو سرټکو کې د افغانستان په اړه د چاودنو او د بریدونو د خبرونو پر ځای د اتلو لوبغاړو ستاینې ته ځای ورکړي، د دوی ویډیوګانې او مرکې خپرې کړي او لومړي مخونه د دوی پر عکسونو ښایسته کړي. دا چې خوخی کله کله وینو زموږ ځینې ځوانان احساساتي شول او د خبرې په ډزو ومنځل. په 2013 کال کې چې کله د فوټبال ملي لوبډلې د سوهیلی آسیا اتلولي خپل کړه او بیا چې سږ کال د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته په یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې ماتې ورکړه او د نړۍ په لسو بهترینو لوبډلو کې حساب شوه، ځینو احساساتي ځوانانو له ډېرې خوښۍ ډزې پیل کړې او لارو کوڅو ته راووتل چې دې کار ځینې زهیر او خفه کړل. دغه ځوانان څه وایي؟
من کور طرف ته شپخانه ده د عمومي سړک د شپخانه طرف لای دی دا لار بند و د شپخانه د مریضان موټر و درېدلې وو حتی په کسان یعنی مرسلین راوتی وو عمومي سړک ته د سړک بند کړی وو ټایپونه په لوړ غږ چلن شوی وو یو څوک کور کې مریض لري یو څوک ورته بل تکلیف لري بیا زه پیرونه کې کېدل الله تازه خبر شوم چې موټر خلک ویلې دي ضرور و چول منځل شي خو چې چاته اذیت و زار نه رسیږي
ستون زده ده چې موږ اکثره د خوشحالی په وخت کې ډزې کوو مثلا واده کوژدن ده ناسمه خبره ده په اوسني امنیتي حالت کې کدی ته ولیدل شي یعنی یو ډز په ټول خار کې یو ویره خپرولی شي اوس دې کې څه پته لګي چې څوک د خوشحالی په اړه ډزې کوي څوک دې چې هغوی تخریبونه کوي یعنی تېر ځل چې کله د فوټبال لوبه ګټلې وه افغانستان ډزې شوې په هغې سبا خبر راغی چې 15 زنانه زخمیان شوي که وژل شوي په کورونو کې دا مرمۍ ولیدلې د خوشحالۍ اظهار په کار دی خو په دې طریقې نه
هر شی تر یو حده پورې خوند کوي حیران په دې یم چې دغه وسله زموږ خلک اوس هم دومره لري او اوس هم ترې استفاده کوي او بیا په استفاده باندې پوهېږي هم ډزې خو همیشه چې هر وخت کې کېږي پاک ډز کله واورو نو موږ داسې فکر کوو چې څوک ولاګېردو هلته زخي پرو دی یا وینې دي هغه پخواني فکرونه زموږ را تازه کوي
دوستانو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی شهزاد محمدی چې په وروستیو لوبو کې ښه وځلید او نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړل وایي چې دوی د ځینو احساساتي ځوانانو له دې کاره خبرېدل او د هغوی د منع کولو لپاره یې پیغامونه خپرول
موږ چې کوم زمونږ د کرکټ بورډ پاڼه د سی بي والا د هغې د لارې نه موږ خورې کړې دي ویډیوګانې چې تاسو دا ډزې مه کوئ دا نه شي زمونږ د خوشحالي په غم باندې بدله شي نو که تاسو کوئ که دغه خوشحالي نور هم زیاتوئ نو یو بل ته دعوت ورکوي یو بل سره کینې چې اوس کوي نو دا خوشحالي دا رقم زیاتېږي نه چې تاسو ډزې وکړي دا ډزې خو چېرته ځي نه دا ورس کې خو نه پاتې کېږي بېرته ځمکې ته راځي او زموږ تاسو یو ورور یا خور یا داسې پلار ورور څوک به پرې لګېدل نو زه ونه هیله کوم چې کوشش وکړي دغه نه لږ پرهیز وکړي
بیرغم زمون جکړو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
که څه هم هڅه مو وکړه خو د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي مو پیدا نه شول کړی مګر د افغانستان د فوټبال د 23 کلنو او 14 کلنو لوبډلو دوه لوبغاړي مو په دې اړه غږولي دي دوی وایي
زه ارسلان حمیدی هم یو تن د 14 کلنو ملي ټیم د افغانستان لوبغاړی او په خپله فیسبوک پاڼه کې مې نشته کړی چې دا باید نه په فایر تدلیل شي دا باید په ملي اتن او نور رسم رواجونه چې د افغانستان دي په هغې دا تجربه شي
سید نصیر حسینی هستم یکی از بازیکنان تیم ملی 23 سال افغانستان در قدم اول جای افتخار است که
سید نصیر حسینی هم د افغانستان د فوتبال د 23 کلنو ملی لوبډلې غړی لومړی خدا ډیر د ویاړ ځای دی چې زموږ د فوتبال ملی لوبډله یو پیاوړې لوبډله ده او ښه ځلیدلې ده دویمه خبره ده چې هر لوبغاړی د خلکو هڅونې ته ضرورت لري چې باید تشویق شي خو دا هڅونه باید مثبته وي یعنی دوی باید په معنوي ډول وستایو نه په منفي توګه چې د ډزو په کولو سره د نورو خلکو د ځورولو سبب شو
تو از این که مثلا با فیر مرمی موجب آزار وضعیت دیگر میشه
ملګرو د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون د تخنیکی برخی مسؤول او لوبسار طاهر روفی هم وایي چې دوی له ځوانانو غوښتي چې د ورزش بریاوې دې په سالم لارون منځي
الحمدلله موږ تاسو مسلمانان او هر یو د افغان په حساب باندې په توګه باندې مسؤلیت لرو چې خوشحالي راولو افغانستان ته او ډیره مبارکي وایم د افغانستان د فوټبال د بریا او د کرکټ د بریا چې خلک خوشاله کړو او خلک بعد د کالو څخه یو ځنې خوشحالي یو ځنې تعهد ملي یو تر سره یو ځکیږي او خوشحالي کې یو منځي دا ډېر افتخار ځای دی مسله دته دا ډېر اباس لري اول دا چې مونږ په هر کور کې مشکلات د ذهني لرو رواني لرو په هر کور کې مریضان شته په هر کور کې د افغانستان د دیش پینځه دیش کاله جنگ ونه خلک ستونه کړ استری کړی د هر یو افغان مسؤلیت دی بدون د خوشاله یا بعد خوشاله چې د درو نه ځان منه کې او وختن از د فدراسیون فوتبال دا دی راځي چې په یو بل چې باندې ولمنځ خوشاله نه یو
او دوستانو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې لوبغاړي کریم صادق هم وایي چې هیڅ ډول باره د یو بیگ نا انسان تر ژوند مهم نه دی زیاتوي
زبا چکل دوبی کی اوما و افغانستان و میچو گتلو نو بیا با زمانگ دا کورنی غرو و اکثر دوستانو با پا وی چیٹا و دا ٹویٹر و دا هر چی دلاری نا آغا دا دزو کلیپونا پا لائف ما ترا لگل نو تقریباً جلال آباد کی پینزه میلتا نان سٹاپ دزی شوی ام دسی پا کابل کی دزی شوی هنتر پکا و دا شکی پوری و خلکو چلولی وی نو آغا طول دوستانو دا می پیغام برکو چی تاسو ویڈیو گانی دکی که چی زمانگ دا هیوادوال دا خوشحالی پا دزو المانزی بیا زمانگ خپل افغان پی مرکی شهیدیگی او زمان نظر که مونگ دا طول می چونه سچی مونگ و نریوال جامو مونگ تو مونگ یو کس دلاس ورکو دا یو کس مونگ دا دیر مهم ده که مونگ دا هر افغان جون مهم ده او دا دست پزای ده دا کمی مرمی چی یو مرمی تقریبا پا پینزی و شل افغانی کی دا روپی ده یو غریب سڑی تور کی هم با سوابو شی هم با دی خوشحالی و خل منزنو شی
زه شرف الدین شاکرم د افغانستان کرکټ بورډ د انسیه مسؤل یم تاسو تاندې څنګه خبرونه او ریاست پیام میټول هیوادوالو ته داده چې کرکټ د سولې لپاره وکړي کرکټ موږ د سولې لپاره کوو او سولې د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان د نړۍ لپاره اړینه ده
ویل تاسو د ورزش د نړۍ ستوري او خبرې مو په خپلو مینوالو او عامو خلکو ښه اغېز کوي هغه ځوانان چې لا هم داسې خوښۍ او بریاوې په ډزو نمانځي څه پیغام ورته لري ملګرو د دې پوښتنې ځواب د کرکټ ملي لوبډلې څو لوبغاړو داسې راکړی دی
زمانو نجیب زدران دی او زه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې لوبه کوم زمونږ همدا پیغام د ټولو ته چې ډزې مه کوئ ځکه چې یو د خدای نه خواسته که چېرته یو کوم چې کوم څوک ولګېږي پې نو زمونږ ټوله خوشحالي به اور په غم شي نو اوس انشاءالله راغلي خپل هېواد کې اوس به ټولو ته همدغه پیغام رسوي ویډیو له لارې
زه امیر حمزه د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ لوبغاړی دا خوشحالي د ټول افغانستان خوشحالي ده په ټوله دنیا کې چېرته افغانان اوسېږي د هغوی خوشحالي ده خو مونږ که د خوشحالي په ډزو لمانځو نو دا د مونږ یو بل رور د بدبختۍ سبب ګرځېږي او که تاسو خوشحالۍ لمانځئ نو په خوشحالۍ لمانځئ په ډزو یې مه لمانځئ
زما نوم راشد ارمان دی او زه د ملي ټیم لوبغاړی یم بالکل مونږ به چې کله میچ وګټل نو ملګرو ویل چې مطلب په جلال آباد کې کابل کې ډېرې ډزې وشوې که نه نو مونږ اکثره لکانو بیا ویډیو کلپس هم وکړل نو فیسبوک د لارې شیر کړل نو خلکو ته همدا پیغام ورکړو چې تاسو دا ډزې مه کوئ نو ښه خبره نه ده دا خوشحالي تاسو په نورو طریقو سره په نورو لارو سره هم منزلی شئ نو تڼنه وکړئ سندرې ووایئ دا هم یو ښه دغه دی خو د ډزو نه پرهیز وکړئ
دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمي یو روزونکی سید رحمان احمدزی او د فوټبال د ملي فدراسیون د ننګرهار د څانګې فنی مرستیال فضل رحمان شاهزاد وایي چې دوی په دې برخه کې د لوبغاړو په مرسته د خلکو د عامه پوهاوي لپاره هڅې کړې دي چې نتیجه یې هم ښه وه
بالکل تلویزیون کې موږ کینو کمنټري بخش کې کینو تبصره هم پې کوو همدا د ملک او ټولو وګړو ته همدغه یو خواهش ده همدغو څخه دغه هیله کوو چې خوشحالي یا بریاوې په ډز مل مانځئ موږ سل نورې لارې لرو خپل بیرغ ته نور اتنونه وکړئ دغه بریا لمانځل تنا په ډزو باندې کې
زما دا ټول د څه چې استادانو ورزشکارانو ټول مې چې هغه سره مې جلسه ونیوله په دفتر کې او ټول ته مې دا پیغام ورسوه چې په خپل دا پیغام خپلو قاریو ته خپل دوستانو ته خپل د کوڅې ته ورسوه چې مونږ دا ورزش باید په صلحه کې باید مخکې بیسو نه په ډزو نه په ډول او دا ډزو دا سینه دا ناروا ده او دا ښه کار نه ده حامل نه ده دا خبره په صلحه کې نو اتیا فیصد خلکو باندې تاثیر کړی ده انشاءالله په آینده راتلونکي لوبه
افغانان کمی خوښۍ لري نو دا خوښۍ دې په غم نه بدلوي همزولو داسې څه د خپرونې په پای کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی میرویس اشرف وایي او زیاتوي چې پخوا یې هم د داسې نامناسبه کارونو مخالفت کړی او بیا به یې هم کوي د ده په قول
بېشک دوی دې دغه خوشحالۍ ولمانځي ځکه چې په افغانستان کې خوشحالۍ موږ تاسو ډېرې کمې لرو بېشکه دې ولمانځي داسې ملي خوشحالۍ که هغه د کرکټ وي که د فوټبال وي که د نورو ورزشونه وي ولې د دې شي موږ جدن ورنه خواهش کوو غوښتنه مو ورنه دا ده چې باید په ډزو کې عاجز خلک زوبل نشي خدای نه خواسته مړه نشي نو دغه یو غوښتنه مو ده
بیرغم زموږ جکړو په نړۍ کې اتلانو زموږ قهرمانانو زموږ قهرمانانو
پرختیا ملګرو همدا لوبغاړي دي چې افغانانو ته خوخه ورکړي د افغانستان نوم یې وزلاوه په نړۍ کې د افغانستان تور سور او شین بیرغ ورپاوه نړیوالو ته له جنگ جګړو تاوتریخوالي او فساد څخه هاخوا د افغانستان یو بل روښانه او مثبت اړخ وروښوده ځکه خو د ټولو له خولې نن دعاګانې ورته وځي نو همزولو همدا سیالۍ دي چې د خلکو ترمنځ دوستي او مینه زیاتوي په دې هیله چې د لا ډېرو بریو شاهدان واوسو خو نوره هیڅ بری په ډزو نن منځو دا تاندې څانګې رانغاړو تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/تاندې څانګې دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی او اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه خپل نظرونه راسره شریکولی شئ shafaq@rferl.org بریالی اوسئ
سرحدونه مو مات کړي دي د سولې سفیرانو زموږ قهرمانانو زموږ قهرمانانو
زموږ قهرمانانو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ